د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی متاسته د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له دریو تر درنیمو پورې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو او مرکې هم په دې نیمه ګنټه کې شته. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ادبي اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله اوري. نو هیله ده چې تاسو راسره تر اخره پورې پاتې شئ او دا ټوله ګړۍ راسره واورئ. که انټرنیټ لري په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم دا خبرونه تاسو اوریدلی شئ. لومړی به عبدالحی کاکړ تاسو ته خبرونه وایي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلی د هیواد قرضو خلاصولو لپاره به ځینې اصلاحات کوي. د ریپورټونو له مخې په فاریاب کې د افغان پوځو پوځ پر یو کتار د وسایل طالبان په برید کې شاوخوا 15 عسکر وژل شوي. د ایران ولسمشر د پارلمان غړو ته ویلي ایران به پر دې هیواد د امریکا پر نوو لګو څو بندیزونو کابو وموندي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد قرضو خلاصولو لپاره به ځینې اصلاحات کوي. نوموړي پرون د سینټ غونډې ته ور په دې اصلاحاتو کې له خلکو د ټکسونو راټولول او د چارواکو د بې ځایه خرڅو مخه نیول دي.
ایک طرف هم اپنے اپ خرچے کم کریں گے.
لیوی خوابا خرچے را کمو بل بال پاکستان د تورو پیسو وتل یا منی لانډرینګ کنټرولولو ته ډیر پام کو. د خپل آمدن زیاتولو کوشش هم کو. تاسو به وګورئ چې مونږ ټیکسونو راټولول لپاره څومره ښه طریقه خپلو. خلکو ته به دا احساس ورکو چې ستاسو پیسې زموږ د شاهانه ژوند لپاره نه دي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر ویلي ول چې هیواد ته په شاوخوا 2 میاشتو کې دننه د 12 اربع ډالرو قرضو ضرورت دی. امریکا بیا نړیوالې ادارې IMF ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته دې 12 اربع ډالره قرضانه ورکوي ځکه چې واشنگټن اندېښنه لري پاکستان کېدای چې دا پیسې د قرضو خلاصولو لپاره چین ته ورکړي، خو پاکستان د امریکا د اندېښنې ردی کړې دي. د پاکستان په قومي او صوبایي اسمبلی کې په خالي چوکیو د زمینی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو ډکول جمع کول لنن ځخه پیل شوی چې تر 10 اگست پورې به دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن نن په خپل ویب پاڼه لیکلي د منتخب امیدوارانو نمونه به د اگست پر 1 خپروي او د نامزدګۍ کاغذونو جانچ پړتال به د راتلونکي میاشتې پر 4 کېږي. د انتخاباتي کمیشن تر مخه په پاکستان کې زمینی انتخابات به د اکتوبر پر 14 وي. عوامي نیشنل ګوند د جولای 15 انتخاباتو لمخه په ځانمرګي برید کې د وژل شوی هارون بلور مېرمن د صوبای اسمبلی د چوکۍ لپاره خپله کاندیدانه مولیدا. هارون بلور چې د پېښور پر پی کې اته اوی حلقه باندې امیدوارو د جولای پر 10 د کمپاین پر مهال په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د دې وروسته انتخاباتي کمیشن پر دې حلقه ټاکنی وځنډولې. پرون د عوامي نیشنل ګوند مشرانو یو غونډه وکړه او وروسته بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی په پی کې اته اوی باندې به د دوی کاندیدا د هارون بلور مېرمن سماروي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې به سبا د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ د اوبو پر معاملې خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي په دې غونډه کې به د هند د پلاوی مشري د اوبو کمشنر پی کے سکسینا او د پاکستان د هغې به د اوبو کمشنر سید مهر علی شاه کوي. د دواړو هیوادونو پلاوی به په کشمیر کې د هند لخوا د بجلی د دوو لانجمنو پروژو په اړه خبرې هم کوي. د ریپورټونو له مخې په افغانستان په فاریاب کې د افغان فوج پر یو کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 عسکر وژل شوي او 14 نور یې رغمل شوي دي. چارواکو که څه هم د دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا د بوغړو د پیشه تصدیق کړې ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورمچ ولسوالۍ کې دیره وو له خپل فوجي مرکز ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقي هاشمي مشال ریډیو ټول په دې پیشه کې 40 نور سرتیري ټپیان شوي. د ولایت شورا یو بلغړی نادر سیدی نن ویلي د پیښو په ځای کې پرشدل شوی پوځي وسایل په هوایي بمبار کې لمنځه وړل شوی او غورمچ ولسوالۍ اوس په بشپړه توګه ډول د طالبان په کنټرول کې ده. وسوال طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلمان غړو ته ویلي ایران به پر دې هیواد د امریکا پر نوو لګول شوو بندیزونو کابو وموندي او په سپینه ماڼۍ کې ناست ایران ضد چارواکو ته به وښيي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسیدو کې ناکام سي. نوموړي نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي حالت د خرابېدو د قیمتونو د لوړېدو د بېروزګارۍ د زیاتوالي په اړه د خپلو اقداماتو په اړه د پارلمان غړو پوښتنې جواب کړي، خو د هغه ځوابونو د پارلمان د غړو قناعت ترلاسه نه کړای سو. د او د موضوع عدالت ته وړل شو. روحانی چې وینا په ټلویزیون نیخ په نیغه نشر کېدل وویل چې اقتصادي حالت په مشکلاتو کې دی، خو تر ډیره مهمه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د خلکو د ایران د راتلونکي په اړه باور له لاسه ورکړي او د دې هیواد د ځواکمن پاتې کېدو باندې شک لري. د پارلمان غړو له نوموړي څخه د بیروزګاری په ختمولو کې د حکومت ناکامي، د اقتصادي ودې وروالی، د ریال راپریوتو او د پولو دواړو غړو ته سمګلنګ په مخنیوي کې د حکومت د پاتې راتلو په اړه پوښتنې وکړې. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد به راتلونکي میاشت لوی فوجي مشکونه چې له 1980 کال راهیسې تر ټولو لوی دي تر سره کوي. د روس خبری اجانسونو د شاغلی شوګو لخلی ویلی په دغه مشکونو کې به چې هغه ته اوستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 فوجان او له زرو زیات الوتکې برخه اخلي. دغه پراخ پوځي مشکونه به د روس په مرکز زی او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي تر سره سي، او د روس د پیسیفیک او شمالي بحري ځواکونه او د دې هوا ټول هوایي ټولګان به پکې برخه اخلي. د غیلان په داسې حال کې کېږي چې د روس او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې له وخت راهیسي په 2014 کال کی د کرایمیا د الحاق د یوکران په ختیځ او د شام په جګړو کې د هیواد د مداخله او هم د امریکا او یورپ په انتخاباتو کې د ماسکو د مداخله د دوه پر سر خرابې سوې دي. او اوس هم د لوبي خبر، افغانستان ایرلند ته د کرکټ په 50 اوریزه سیالي کې په 90 منډو ماتې ورکړې ده. پرون په ویل پاسټ کې سوې لوبه کې ایرلند په 6-8 وګټلې، افغانستان ته د لومړي بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په اوټ کېدو 228 منډې وکړي. په مقابل کې د ایرلند ټول لوبغاړي په 9/4 ورکې د 198 منډو په کولو آوټ شول. د دې لړۍ دومره لوبه به سبا او اخري به د اگست په 1/3 کېږي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیا خرڅې کیږي او په 1.3 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیا او 50 پیسې او په 1.55 روپیا. یو یورو په 1.25 روپیا او 25 پیسې او په 1.25 روپیا او 55 پیسې. یو درهم په 3.3 روپیا خرڅې کیږي او په 3.3 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 2.3 روپیا او 15 پیسې او په 2.3 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 10 پیسې او په 2 روپے 2 بیا پیسی. او 300 سلویخ ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے خرڅې کیږي او 302 سلویخ ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3 بنو کې 8 او 3 او په کوټه کې 15 او 6 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه موز مغله همکاران وردل په دې غړې کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د قرضونو خلاصول لپاره حکومتي خرچې کمی، خو یو څېړونکو وایي ک وزیر اعظم دا کار کول غواړي باید د پوز لګښتونه کم او په ترقیتی کارونو کې د درغلې مخه ونیسي.
هغه چې دي دا دوانه چې ملاو کې دا د پاکستان تقریبا 60% خرچې جوړیږي.
پاکستان او هندوستان د اوبو پر مسله خبرې سره کوي. یو څېړونکی د دې خبرو د اهمیت په اړه وایي
یو راپور راغلی دی د امریکا د اخباراتي اجنسۍ طرفه، او هغې د راتلونکي جنګونو باره کې پیشبیني کړې ده چې زیاتره مشکلات به هغه د اوبو پر سر وي.
په مشال ریډیوي مجله د بی خبرونه کې بعد د نورو کلتوري موضوعاتو ترڅنګ واوري
موږ په دې سم کمال چې دا مردا کړکېجن حالات او چلې د تیرو تقریبا 60 کالو راهسه په هغه کې چې څنګه نور ادارې یا نور خلک زپلې شوی دي په خصوصي توګه باندې فن ته ډېر زیات نقصان راو شوی.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم شته را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ری چې په مشال ریډیو .com باندې هم امدا اوس د خبرونه روانه ده. لمړی ریپورت ورزو د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت د لوړپوړو چارواکو د پروتوکولونو او ځینو نورو سرکاري خرچو د کمولو اعلان کړی دی. په دې اړه پرون عمران خان په سنټ کې تقریر هم وکړ. دوی غواړي دا کار د هغو 12 ارب ډالرو برابرولو سره مرسته وکړي چې پاکستان ورته د قرضونو خلاصولو لپاره ضرورت لري. په همدې حال کې اپوزیشن ګوندونو پر عمران خان نیوکې کړې چې په بنیګالا کې له خپل کوره تر اسلام آباد خپل دفتر ته په هلیکاپټر کې ځي او په هر سفر لکونه روپیې مصرفیږي، خو د عمران خان ګوند دا تور نه ردی. په دې اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سینټ کې د اگست په 18مه ویل چې ملکی ډیر قرضه را دی او د خلاصولو لپاره ځینې اصلاحات کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اصلاحاتو کې له خلکو د ټیکسونو راټولول او د چارواکو شاهانه خرچې کنټرولول ډیر ضروری دي.
ایک طرف هم اپنے خرچے کم کریں گے، کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں.
دیوائی لیوی خوابا خرچی راکمو بلبال پاکستانا دو تورو پیسو وطل یا منی لانڈرنگ کٹرولولو تا دیر پام کو، د خپل آمدن زیاتولو کوشش هم کو. تاسو به وګورئ چې موږ ټیکسونو راټولول لپاره څومره ښه طریقه خپلو. خلکو ته به دا احساس ورکو چې ستاسو پیسې زموږ د شاهانه ژوند لپاره نه دي. بهر میشتي پاکستانیان د ملک لوی اساسه ده. دلته به حکومتداری داسې ښه ساتو چې هغوی سرمایه کاری ته وهڅو. د پاکستان خزانی وزیر اسد عمر تر دې مخکې مطبوعاتو ته ویلو چې د اقتصاد ښه کولو او د روپۍ ارزښت سم ساتلو لپاره 12 ارب ډالرو ته ضرورت لري. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا دا پیسې ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې د ورکولو موده یې پوره شوې او هر ورځ پی سود ډیریږي. د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال رډو ته ویل کې عمران خان پاکستان له راتلونکو بحران وستل غواړي، باید لوی لګښتونه کم کړي.
اصل خرچه دو ځای کې کیږي. یو خرچه هلته کیږي چې کله یو د ملک د ترقیاتی پروګرام چې دی، چې ستاسو پی ایس ڈی پی وی پاکستان چې کوم ډیولپمنٹ پروګرام دی، نو هغه کې چې کوم خرچه کیږي، نو هغه کې لکه فرض کا یو سړک جوړیږي په 10 کروڑا، نو دوی د هغه لپاره 15 کروڑا یا 30 کروڑ روپے کیږي. هغه کې د وزیران او افسران وانیو کی او ورسره ټیکیدار سره یوځای شي او وانیو کی، نو چې کله وانیو کی نو اصل خرچه خو هغه د بل فوج چې دی، نو هغه خرچه کوي او د هغه آډیټ هم نه کیږي. هغه چې دی دا دوانه چې ملاو کې دا د پاکستان تقریبا 60% خرچه جوړیږي.
د یادونې دا چې په نړیواله کچا د پورونو ورکونې ادارې IMF ته امریکا خبرداري ورکړې چې پاکستان ته 12 ارب ډالر قرض ځکه ورنکي چې دا پیسې به د چین جیب ته ځي. اسلام آباد غواړي په دې پیسو د بیجینګ قرضونه خلاص کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که انډروئید ټلیفون لری یا اپل ټلیفون لری، یعنی فون یا سامسنګ یا نور داسې کوم سمارټ ټلیفون تاسو لری، کولای شئ چې د هغې د لارې د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. طریقې تاسو اوس واورېدله او د هغې د لارې هم د مشال ریډیو خپرونې نه یوازې واورئ، بلکې هغلته چې هر څه دي، تصویرونه دي، ویډیوګانې دي او که ټیکسټ یا په لیکلي بڼه باندې رپورټونه دي، هغه د ملګرو دوستانو سره او په فیسبوک او په ټویټر هم شریک کړي. رپورټونه تر ګرځو. د بلوچستان صوبایي کابینې 10 وزیرانو سوګند واخیست. په دوی کې ډیر د بلوچستان عوامي ګوند غړي دي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف سره اتحادي حکومت جوړ کړی دی. په همدې حال کې د کوټې او چمن ترمنځ پر غځېدلې سړک په شوې یوه نښته کې یو کس وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین اورو.
د بلوچستان د نوي حکومت لسکسیزي کابینې تیر ماښام خپل حلف اخیستې دي. د دې مقصد لپاره د کوټې د والی په ودانۍ کې و دستوره وسوه. په دستوره کې د بلوچستان والی محمد خان اسکزي د نوي وزیرانو څخه حلف یا سوګند واخیستې. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او نور حکومتي چارواکي او د اسمبلی غړي هم موجود وو. کوم وزیران چې تیر مازګر الف اخیستې دي، په هغو کې سردار صالح بوتانی، سرفراز ډومکی، طارق مکسی، عارف محمد اسنی، ظهور بلیدی، سلیم کوسا، نصیب الله مری، میر ضیا لانگو، مرک اڅکزی او نور محمد دومړ شامل دي. د بلوچستان په لسکسیز کابینه کې د وو وزیران تعلق د بلوچستان عوامي ګوند و د تحریک انصاف او یو د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. دل دا خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال په عام انتخاباتو کې بلوچستان عوامي ګوند تر ټولو زیات چوکۍ اخیستې او په صوبه کې د غټ ګوند په توګه و اسمبلی ته را رسېدلی دی. دغه ګوند د تحریک انصاف تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په کومک په صوبه کې ګډ حکومت جوړ کړی او په نتیجه کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال د صوبې نوی اعلی وزیر ټاکل شوی دی. د دې څخه لمخه پخوانی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف غړی سردار بابر خان مسخیل ډپټي سپیکر وټاکل سو. وروسته د صوبې نوی اعلی وزیر جام کمال د اتحادي جماعتو د سلا وروسته نوی کابینه ټاکلې ده. بلې خوا ته پر کوټه چمن سړک باندې و میزي اډې ته څیرمه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتې په نتیجه کې یو کس وزل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د ډپټي کمشنر کل عبدالله توفیل بلوچ په وینا چې په زخمیانو کې څلور لویز والا دي، څوک چې سمدلاسه د علاج لپاره د کوټ و روغتون ته رسول سوي دي. په پیش کې یو لاروی مړ دی. د نوموړي په وینا چې د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې سره دي عسکر او نور امنیتي ساتونکي د پیش و ځای ته رسېدلي دي او اوس په سیمه کې امنیت ټینګ شوی دی. د ځایي چارواکو په وینا چې دا وخت د کوټ او چمن سړک لویه لاره د موټران په مخ خلاصه ده، خو بیا هم په خلکو کې د ویرې له امله پر دغه سړک باندې ټرافیک ډېر کم دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 11:15 بجو،
د مشال مرکه
په 11:30 بجا،
ټولنه او سخدریزي
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په 11:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 11:00 بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط لیکلی چې پکې پر هغه غږ شوی چې د دې هېواد د وګړو بنیادی انساني، مدني، سیاسي، کلتوري او ټولنیز حقوقو خوندي کولو لپاره دی کار وکړي. په دې تفصیلي خط کې په پاکستان کې بشری حقوقو ته په مخ کې پرتی ستونزې یو په یو تشریح شوی دا په وزیر اعظم ټینګار شوی چې په دې لړ کې د کوټلې ګامونه واخلي. په پاکستان کې د جولای 15 په ټاکنو کې تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وګټلې او د نورو ګوندونو په مرسته یو ګډ حکومت جوړ کړ. د دې خط لنډیز درته عبدالحی کاکړ وایي.
په خبر شوی دی خط کې هیومن رائټس واچ لومړی د اظهار ازادۍ او پر مدني ټولنې باندې د حملو ذکر کړی او وایي چې په دې هیواد کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د ویرې لوجې د میډیا خبرونې له خند سره مخامخ دي. سازمان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د حملو له کبله خبريالانو پر خپل ځان په خپله سنسرشپ لګولی او دا شان میډیا د چارواکو لخوا ځکه تر فشار لاندې ده چې ورته ویل شوی پر مختلفو مسلو دی ریپورتونه نه خپروي او پر ادارو او عدلی دی تنقید نه کوي. هیومن رائټس واچ تم څرګندوي چې عمران خان به داسې یو فضا رامنځته کړي چې لمخې د میډیا لخوا د تنقید کولو لپاره برداشت زیات شي. سازمان په خط کې بل موضوع په پاکستان کې مذهبي او عقیدوي ازادي راپورته کړې ده. په دې اړه بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې 19 کسان داسې دي چې د توهین رسالت د قانون لمخې سزا شوي او د پانسي کېدو په انتظار دي چې پکې زیات را له مذهبي اقلیت سره تعلق لري. دا شاند احمدي فرقه د منونکو زورونې له هم روان دي. نو د سازمان په وینا په داسې حال کې پر حکومت ژغ کوي چې د احمدیانو پر عبادت کولو باندې لګول شوی بندیزونه دي ختم کړي او د هغو کسان پر ضد کاروای وکړي چې د احمدیانو پر ضد پارهونه کوي. هیومن رائټس واچ د عمران خان پام د شوزو او انجونو پر ضد د سوي تاوتریخوالي پر لور اړولې دي. سازمان وایي په دې هیواد کې له شوزو سره جنسي تیری د ناموس په نوم د هغو وژنه، د تیزابو حمله، کورنۍ تشدد او د هغو په زور ودول لا هم یو جدي مسله ده. د بشري حقوقو سازمان پر حکومت ژغ کوي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره دي پر جوړ شوی قانون عمل وکړي، داسې یو تګلارې دی اعلان کړي چې لمخې د کم عمرې ودونه ختم شي او داسې اقدامات دی وکړي چې لمخې د هغو کسان پر ضد د پلوټونو عمل بهتر شي او هغو ته سزا ورکړي شي چې د عزت په نوم شدي وژني او پر هغو د تیزاب حمله کوي. هیومن رائټس واچ د عمران خان په نوم لیکل شوی خط کې د ترګري او د ترګري ضد اقداماتو موضوع هم څېړلې ده. سازمان وایي طالبانو، القاعده او د دې سازمان متحدینو د خبريالانو، سیاستوالانو، مذهبي لژکیو او امنیتي عسکرو باندې سانمرګو او وسوالو بریدونو ته دوام ورکړي. سازمان زیاتوي که څه هم پاکستان له امنیتي خطر سره مخامخ دی او حکومت د وسوالو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو د ترګري ضد عملیاتو پر مهال په پراخه پیمانه د بشري حقوقو سرغړونه کوي چې پکې د خلکو لا درک کول، شکنجه کول او لا عدالت پرته وژل شامل دي. سازمان پر حکومت ټینګار کوي چې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو په حراست خانو کې د ساتلو د لمنځوړلو او هغو کسانو چې په دې کړنو کې ککړ دي پر ضد دي ضروري قانون پورته کړي. دغه شان سازمان وایي چې حکومت باید خپلواک څارونکو ته اجازه ورکړي چې لنیوسو کسانو سره وویني او هغو کسانو ته د خپل وکیلانو او کورنۍ سره د ملاقات اجازه ورکړي چې د ترګري په شک نیول شوی دي. سازمان پر وزیر اعظم عمران خان غږ کوي چې که حکومت د بشري حقوقو معیارونه شکول غواړي نو باید هرو مرو پر پانسی ورکولو سمدستی بندیز ولګوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اگست په 19مه نه سبا د پاکستان او هند چارواکي د اوبو په سر د راپورته کې دونکو مسلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان او ایران چارواکي هم وخت په وخت د اوبو په مسله بیانونه ورکوي. د اوبو د سرچینو په اداره کولو کې پی ایچ ډی لرونکي ډاکټر فضل الله اختر مشال ریډیو ته ویلي راتلونکي جګړې ښایي د اوبو په سر وشي. د نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې مزي همدا پوښتنه کړې چې د دې کشالو مخنیوي لپاره څه کېدل شي.
تیرو دو درې کلو کې یو راپور راغلی دی د امریکا د استخباراتي ایجنسۍ طرفه او هغې د راتلونکي جنګونو باره کې پیشبیني کړې ده چې زیاتره مشکلات په مملکتو منځ کې هغه د اوبو پر سر وي او په هغې کې سینډیزي او زی د دنیا چې یادې شوي دوه پکې هغه دي چې افغانستان ورسره وصل دی، هند او پاکستان پکې هم دي چې یو د امو دریایي حوزه ده او یو د انډس یا د کابل دریایي حوزه ده چې مونږ کابل په شمول دیارلس ولایت پاغې کې سلام لرو او اوبه مو بهیږي پاکستان ته. سوله ییز حال د دې منازعاتو دا دی چې دغه مملکتونه خپلو کې سره کښېني، دغه تفاهمونه چې امضا شوي دي یا باید امضا شي هغه عملي کړي. مثلا هغې انډس بیسن ټریټي لري پاکستان او هندوستان خپلو کې سره، او اوس چونکې د هندوستان یازمندي زیاته شوې ده هغوی په بعضې بندو باندې کار کوي، نو پاکستان د هغې سره مخالفت کوي. مونږ جنګي حالت کې یو پامو بیسن باندې مونږ د کوم توافق برخه نه یو، خو زمونږ ضرورت دی وچه کې راګیر مملکت یو، مونږ باید خپل زراعتي سیستم او بیاري سیستم د تقویه لپاره باید دغه اوبو نه استفاده وکړو او په آینده کې مونږ باید هر یو توافق حصه وګرځو.
د اوبو ذخیره کولو لپاره څه پکار دي، څه کول ضروری دي چې دغه د اوبو مسله نه وي؟
د افغانستان په کیس کې چونکه موږ د اوبو ذخایر کم لرو او یا کله چې درجه حرارت دوه درجه پاینده کې یا یو نیمه درجه زیات شي نو موږ کېدای شي په دې غرو کې زموږ واورې دغه د وخت نه مخکې ویلې شي، نو هغه د سیلابونو باعث کېږي. دې لپاره چې زموږ زراعتي ځمکې هم تباه نه شي او ورسره موږ د ابیاري موسم لپاره کافي اوبه لسته ولرو، نو موږ بندونو ته ضرورت لرو چې دغه اوبه ذخیره کړی شو او د ضرورت په وخت کې د هغې نه د ابیارۍ لپاره هم استفاده وکړی شو او همزمان د برق د تولید لپاره هم د هغې نه فایده واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، په راتلونکي کې د کڅوک بند جوړی یا د اوبو د اوبخور لپاره یا د بجلی لپاره قانوني لحاظ باندې دوی ته څه پکار دی؟ په نړیواله توګه داسې قانون شته دی چې د نور ملکونو هم پوښتنه وکړي چې هغوی ته کوم ملکونو ته چې اوبه ځي؟
تر اوسه پورې چې کوم بین المللي توافقات یا قوانین موجود دي د شریکو بو برخه کې یا د هلسنکی روز دی یا د برلین اصول ورته وي په بین المللي بو باندې د برلین اصول هغه چونکې ټول ملکونه نه دی امضا کړی خو په عمومي توګه د انټرنیشنل لا اسوسیشن د طرفه منظور شوی دی که داسې بندونه جوړیږي هغه باید د شریکو ملکونو د اپ سټریم او ډاون سټریم د دواړو ملکونو په توافق سره منځته راشي او کوشش وکړی شي چې ډاون سټریم ملک ته یا کوم ملک ته چې یا کوم وطن ته چې اوبه بهیږي هغوی زیاته ضربه ونه ګوري چونکې دلته د ابي د اوبو کې چې کمژوي دي زناور جوان کوي مایان دي هر شی چې دي هغوی هم د بینالمللي قوانینو طریقه حق لري چې خپل اوبه واخلي او دغه شان فصلونه تباه نه کړی شي او غذایي بحران رامنځته نه کړی شي نو باید توافقاتو باندې خبرې وکړی شي په سهمګري باندې خبرې وکړی شي خو هیڅوک د دې ممانعت نه شي کولی چې اپسټریم ملک مثلا او کیس کې افغانستان د وچکالۍ د لاسه خرابیږي او یا موږ د دې منتظر یو چې یو ګاونډي ملک موږ ته اجازه راکړي ویاړم کې دا زموږ حق دی خو کوشش باید وکړی شي چې زیات نقصان ګاونډي ملکونو ته ورنه کړی شي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د روس په سر خر مسکو کې هغه غونډه د نامعلوم وخت لپاره ځنډیدلې ده چې مسکو یې کوربتوب کوي او پر طالبانو سربېره ورته د ځینو هیوادونو استازي وربللو. په ظاهره د دې غونډې هدف د افغانستان سولې سره مرسته کول او خو افغان او امریکایي چارواکو په نیوکه کړې وی او ویلي وو چې نه ورته ورځي. طالبانو د دې ناستې هرکلی کړی وو او د ورته ګراده یې ښودلې وه. په اړه یې دا رپورټور افغان چارواکی وای روس د افغانستان په اړه طالبانو سره غونډه ځنډولې ده. دا غونډه د ستمبر په څلورمه په روس کې کیدله چې د رپورټونو تر مخه پکې پر طالبانو سربیره د پاکستان، ایران، چین او منځنی اسیا ځینو هیوادونو استازو برخه اخیسته. د افغانستان ولسمشر یوویان شاه حسین مرتضوی د اګست په ویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه تر هغې وروسته وشوه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د نوموړي په وینا په دغه ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې دا غونډه به په بل وخت کې ترسره کیږي او افغانستان او روس به یې مدیریت او کوربتوب کوي. د دې پرونیو ټلیفوني خبرو په اړه مرتضوی زیاته کړه
دغه صحبت تصمیم گرفته شو
دی. وی فیصله دا وشوه چې د مسکو غونډه د وسل لپاره وزندول شي. دغه ناسته به وروسته کیږي. اغیز به هم ډیر وي. دا کار د دې لپاره شوی چې دواړه هیوادونه د دغه سی وی غونډه لپاره پوره تیاری ولري. دواړه به ورله کار کوي. بیا به افغانستان او روس د دې غونډه کوربتوب هم پخپلو کی. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي وو چې د مسکو غونډې لپاره د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ یو پلاوی غوره کړی دی. امریکا او افغان حکومت په دې غونډه کې له برخه اخیستو انکار کړی وو. پرون د ولسمشر غنی دفتر د لاوروف سره د هغه تر خبرو وروسته په یو خبر پاڼه کې ویل اصلي او اساسي اصول د افغانانو په ملکیت سوله ده چې باید په پام کې ونیول شي او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږۍ ورته تیاری وشي. د ولسمشر د بیان مرسیال شاه حسین مرتضوی په خبره د سپتمبر په څلورمه پلان شوی غونډې په اړه افغان حکومت ځینې اندېښنې درلودلې او نه یې غوښتل پکې برخه واخلي. د وی لومړی پریکړه د افغانستان له نظره سمنه وه. د سولې پروسه د افغانستان لخوا پر مخ وړل کیږي. هر غونډه چې کیږي او هر هیواد چې پکې برخه اخلي باید د افغان حکومت نظر پکې شامل وي. څومره چې پکې دا نظر شامل وي په هغه اندازه به یې اغیز زیات وي. د ولسمشر غنی دفتر په دې اړه په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د روس بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د ټلیفوني مکالمې لپاره یې وخت ورته ورکړ او زیاته کړه چې هغوی هم د افغانانو په ملکیت سوله غواړي او په دې برخه کې هرې اغیزمنې همکارۍ ته چمتو دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسو کولی شئ د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. که په فیسبوک باندې نو د مشال ریډیو پانه تلاټ شئ او له هغه ځای څخه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول رپورټونه ولولئ. تصویرونه هلته وګورئ، ویډیوګانې هم شته، د هغه هم وګورئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. په ټویټر باندې هم تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د خبرونو له لارې ځان د نړۍ له حالاتو خبر وساتئ. درې نیمې بجې شوې. رازیل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد قرضو خلاصول لپاره به ځینې اصلاحات کوي. نوموړي پرون د سینټ غونډې ته وویل په دې اصلاحاتو کې د خلکو د ټیکسونو راټولول او چارواکو د بې ځایه خرڅو مخه نیول دي. د پاکستان په قومي صوبایي اسمبلی کې په خالي چوکیو د ضمني انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه ورکول جمع کول له منځه پیل شوي چې تر اګست دیرشم پورې به دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن دا خبره په خپل پاڼه کړې. عوامي نشر ګوند د جولای 15 انتخابات له مخه په چار مرکز کې د وجه سوي هارون بلور میرمن د صوبایي اسمبلی د څوکۍ لپاره خپل کاندیدان د هارون بلور د پېښور په پی کې اتا د حلقه باندې ګورم چې د جولای 13 د کمپاین په مهال په چار مرکز کې د وجه سوي د وروسته انتخاباتي کمیشن په دې حلقه تقریبا په چار مرکز کې د پنجاب صوبه په لاهور شهر کې به سبا د پاکستان او هند چارو په منځ کې د حکومت خبرې کوي. د پاکستان سرکار ریډیو نن په خپل ویبپاڼه کې لیکلي په دې غونډه کې د هند په اړه مشري د اوبو کمشنر پی کے سکسینا او د پاکستان اړه د اوبو کمشنر سید مهر علی شاه کوي. ریپورټونو له مخې په فاریاب کې د افغان فوج پر یو قطار د وسلو طالبان په بند کې شاوخوا 15 عسکر وژل شوي او 16 نور یې غوښتل چې وچاړي. که څه هم د دمې اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څېړنې وکړي، خو د فاریاب د ولایتي شورا د غړو د پرشو تصدیق کړی. د ایران ولسمشر د پارلمان غړو ته ویلي چې ایران به پر دې هېواد د امریکا په نوم له دوه سوبنیزو کابو وندي. حسن روحانی نن په تهران کې د پارلمان غونډې ته وویل شوی چې په هېواد کې د روان اقتصادي حالت د خرابېدو په اړه د پارلمان د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. د روس دفاع وزیر سرګی شوګو وایي هېواد به راتلونکي داشنې پوځي مشکونه ترسره کوي. د روس خبري ایجنسیو د ښاغلي شوګو لیکلي ویلي په دې مشکونه کې به تقریبا 3 لک پوځیان او له زرو زیات الوتکې برخه اخلي. او افغانستان آیرلینډ ته د کرکټ په 5 ورځو سیالۍ کې په نوي شتمنو
اوریدونکو عبدالحی ککړ تاسو د خبرونو لنډیز واوره او وسم د مشال ریډیو مجله اورو چې کوربای نجیبا مرده.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو دا اونۍ مو هم درته په زړه پورې مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. کوربه مو زه نجیب امیر یم. په پېښور کې د موسیقۍ د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر درکو.
د دې اکیډمۍ په ذریعه باندې به زمونږ ملګري کم چې د دې وخت د تقاضو خبر نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج وخی چې په هغې باندې مونږ فخر او ویاړو.
د سندرغاړي اکبر علي اکبر سره مو مرکه کړې. هغه د فیسبوک لایف د لارې په ژوندۍ بڑا کنسرت وړاندې کوي.
نو په دې کې دا د مینوالو هغه مینه ده، محبت دی چې زه یې دغه طرف ته توجه کړم او لګیا یم او دا کار کوم.
په جلال آباد کې د مینی مجلې د نوي مسؤل مدیر نصرت ارمان سره غږېدلې.
بالکل همدغه مینه مجله وه چې نن زه د دې وړ وګرځېدم چې مسؤلیت یې په غاړه واخلم. زه خپله د مینې لوستونکی پاتې شوی یم، بیا د مینې سره همکار پاتې شوی یم.
<تص-> رازو د خبرونی لومړنی مطلب ته پیښور د لرغونو زمانو رئیس د هنر کور پاتې شوی. دلته داسې هنرمندان وخت په وخت پیدا شوي چې نړۍ ته نوي آهنګونه وړاندې کړي دي. موسیقي د دې ځای د خلکو په خټه کې غګل شوې ده. په دغه ښار کې میشتو ځینو معاصرو او ځوانو هنرمندانو د نوو هنرمندانو د روزنې په موخه یو اکاډمي پرانستې ده. دوی وایي هیله من دي چې هلې ځلې به یې کامیابې شي. له پېښوره پرې د مشال لاډیو خبریال راپور راکوي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی همایون خان د دغه اکیډمۍ اعلانولو وروسته مشال لیډو ته وویل چې د دې اکیډمۍ مقصد د خیبر پښتونخوا کلتور ته تعلیم یافته او په نوې ډول نوې صنعت ورکول دي. نموړې د دغه هنر کده یا اکیډمۍ په اړه زیاتوي،
خیبر اکیډمۍ اف میډیا ان آرټس د خیبر پښتونخوا داسې یو هڅه ده زمونږ چې په دې کې مونږ د میډیا آرټس، کلچر، موسیقي، تھیټر، فلم، اکټینګ، ډایرکشن، پروډکشن لري لپاره د پښتونخوا چې کوم زمونږ دلته هنرمندان دي د هغوی د ایکسپیرینس، د هغوی د تجربې نه فائدو چته کو، راتلونکي چې زمونږ کوم نسل دی هغوی ته د دې ټولو فنون د علم ور وړاندې کو، مونږ چې څه زده کړي دا هغوی ته ورکو او داسې آرټستان پیدا کو چې هغه په دې خاوره کې سبا بلورس په ځان کې سرټیفاید آرټستان چې سرټیفای کیشن ورسره ندی را پاره چې دا پښتونخوا او د دې پاکستان او د کلچر د دې پرزرویشن د زموږ خپل کار دی، دا د آرټیست کار دی.
دا د هنر کدی چلولو کې د دوه مرستې کونکي د پښتو ژبه سندرغاړي بختیار خټک وای چې د پښتنو پزماکا د تیر دوه لسیزو راسي کلکېچن حالاتو هنر او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کلچر ته ډېر غټ ځان اړولې دي.
موږ په دې سم کې مانې چې د امر د کړکېچن حالات او چلې د تیرو تقریبا شلو کالو راهسه په هغه کې چې څنګه نور ادارې یا نور خلک ځپلې شوی دي، په خصوصي توګه مانې فن ته ډېر زیات نقصان ملو شوی دي. بیا په هغه کې ټول نه خطرناک خبره ده شوی چې کوم صحیح فنکارانو هغه دمر اړخونو تر لاړ بلا مشران خو پکېرانه دنیا نه لاړ، بیا د ټکر سیب دی غونې مشران دی، هارون بادشاہ دی غونې مشران ای مدل لاړ، هغه صرف فن ته ډېر زیات زیان ورسېدو. بیا ادارې جوړې هم شوې خو د بده مرغه هغه کې د فن سره تړلي خلک نه دي موجود، هغه د فن یا د فنکار په هغه قدر باندې نه پوهېږي کوم چې د هغه حق دی. یقینا زه ګڼم چې دې ادارو ډېر زیات ضرورت.
لیکوال لایق زاده لایق وای چې نړۍ ته د خیبر پښتونخوا مثبت تشخص یا اړخ ښودلو لپاره داسې ګامونه پورته کول د وخت مهم ضرورت دی.
د دې وخت تقاضا ده چې مونږ ټول دنیا ته خپل دغه یو شکل وخایو چې را په مونږ چې کلتورونه لګېدلې دي په پښتنو باندې بار بار چې ګرځي دا دهشتګرد یا د رسوپات دی یا دی نه پوهېږي. د دې اکیډمۍ په ذریعه باندې ببدا وشي چې زمونږ هغه ملګري کم چې د دې وخت د تقاضو خبر دي، د وخت د غوښتنو خبر دي، هغه به وکړی شي چې هغه نړیوالو ته خپل یو داسې ایمیج وښایي چې په هغې باندې مونږ فخر او ویاړو کړو، ځکه چې پښتانه چې دي هغه ډېر زیات صلاحیتونه لري، په هر څه باندې پوره دي خو پلیټفارم نه لري.
د دغه هنرکده انتظام کوونکي وایي چې دوی به دا هنرکده په خپل خرڅ چلوي او خیبر پښتونخوا حکومت سره به په پالیسۍ جوړولو کې هم کومک کوي. ولې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت هم تمه سرګنده کړه چې په دې مهم کار کې دي دوی سره کومک وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دوی خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکي د ټولو قانونو، کلتور، ژبه او هنر محفوظه کول غواړي.
د باګرام د موسیقي د هلو زلو نه په دې راپور کې خبر شوې د همدې خاورې د یو بل هنرمند یادونه کو. اکبر علی اکبر د سوات اوسیدونکي دي، زیات عمر په کراچۍ ښار کې تیر کړی او اوس مهال په سعودي عرب کې د مسافرې ژوند تیروي. د نوموړي ځانګړتیا دا ده چې دی د فیسبوک لایف د لارې هر اونۍ 100 ساعته ویډیا کنسرت وړاندې کوي. موږ ورسره خبرې کړي، په سر کې دی د ځان په اړه نور معلومات ترکوي.
زه خو د سوات اوسیدونکی یم، د خیبر پښتونخوا زموږ تحصیل بټه ده، قوم باندې شمخیل پښتون یم. ټول یو شان پښتانه یو ژبه لرو، یو کلتور دی، یو دستور دی، خو دا صرف خیالونه چې کوم دي دا په کې یو د پېژندلو دپاره دي. او نن سبا د سعودي عرب په خاوره باندې ژوند کوم او دغه زما دغه دي چې کوم پېژندلو ده.
صحیح. اکبر صاحب، تاسو د هنر سره ډیره زیاته مینه لرئ، په خپل د خدای پاک یو هنر درکړی، تاسو ته یو طلایي خنجرې درکړی، دا تاسو یو خکلی غاړه لرئ، سندرې ویلې شي، خلک تاسو اوري، مینه در سره لري، هنر طرف ته مو څنګه مخه کړله او دا د څومره کلونو راهیسې هنر سره تړلی استه؟
دا خو د ډېر وخت خبره ده، حقیقت خبره چې هر کار په یو شوق باندې کېږي، چې د شوق یو هغه د هر کار شوق و، هغه که د لوبو طرف ته و، هغه که د موسیقۍ طرف ته و، هغه که د هر یو فن سره خپل یو شوق لري. نو شوق زما تر ډېر مخکې نه و، بلکې موږ ګروپوالو کې دغه مقله سیتار منګېده به غږولو لګیا به په دغه بیټکونو کې حجرو کې. نن سبا خو
حالات داسې راغلي دي چې نه هغه بیټکونه شته، نه هغه حجرې شته، نه هغه ټنګټکور شته. نو د دې نه مخکې خو ما چې څه کړي دي هغه ما په شعر و شاعرۍ کې به کول او شاعري به مې کوله، څه لږ ډېر لیک مې زده و. نو هغه چې به ما په دې محفلونو کې وي یا به د خپل ملګرو سره د ستار د بلکې په هغه پروګرام کې به ویلو، نو هغې کې زما هغه آواز داسې و چې هغه د خلکو زیات پخو. نو بیا ډېرو ملګرو ما ته و چې ته کیسټ وکړه، کیسټ وکړه. په هغه وخت کې د کیسټو دا طرف دوه وو، خو کارډونه لا نه وو چاپ شوي. دا به ساده ساده کاغذ کې به کیسټ چلېدلې او په ټیپونو به ریکارډنګ وو. نو ما چې کیسټ وکړو هغه کیسټ ډېر زیات وچلېدو او ښه وچلېدو، خو د کراچۍ نه بهر ځکه نه دی وته چې په هغه وخت کې دومره دغه نه وي. ها البته زمونږ یو خپل و چې هغه ما ته د سعودي نه دلته کې په جده کې وو او د جدې نه ما ته کیسټ راوړ، بلکې زه ته په پاکستان کې نه خبر شوی، هغه ته په جده کې خبر شوی. بس دغه هغه مثلونو دغه حد راورسولو نو چې بس داسې
سین اولنه کیسټ چې تاسو کراچۍ کې تاسو وي چې هلته وي او تاسو دا کیسټ خپور کو، نو د دې کلامونه پکې ته چا چا او موسیقي چا برابر کړې و او دغه کیسه کراته وکړه؟
دا کیسټ خو بالکل په ساده لفظونو کې شی او په دې کې زما موسیقي زما خپل نه او په هغه کې زما سره د افغان افغانیان مرګري او د افغانستان د سیمې او اکبر استاد او په رباب باندې او هارمونیم داسې او د اوپر کړې و. اوسه دې ټیک پرانلو میر دې ته چې دا 1987-88 خبره ده، ډېر مخکې نه ده. نو دا کولاله پکې زموږ سره یو تبلې والا چې ښه هنرمند او ښه تبلې غوول، نو هغه کیسټ چې ما جوړ کو او هغه کې موسیقي ټول د افغان و د افغان د دغه مرکر و چې هغه کې یو چاربیت او چاغه چاربیت ډېر په دغه باندې تللی و. نو هغه دا چاربیت عنوان داسې و چې د کراچۍ مسافری مو وکړه، پوره شل کاله مزدوري مو وکړه، نه مې پتن باندې جامه ولیدنه په خو باندې پیزا. نو دغه په دې دغه باندې و نو هغه ډېر زیات دغه چاربې ته، بلکې زه به دا وایم چې ما ته ډېر داسې خلکو سره اورېدلې چې هغه د موسیقي سره اړه تعلق نه لري، دا وکړه مې هغه کیسټ اورېدلې.
صحیح. نو دا خو ښه کامیاب کیسټ هم استاسو د مسافرۍ قصې پکې کړې وې. پښتانه خو دیم مسافر لک پیړیو راځي، مسافر دیننن هم دي. نو دا کیسټ یو ک نور کیسټونه بیا راغله، دا لړۍ روانه.
نه دا لړۍ خو تقریبا
اکبر صاحب دا زده کړه مو د چا نه کړې ده. اوس خو تاسو لایف پرفارمنس کوئ په سوشل میډیا باندې، خلک تاسو ګوري، نو تاسو موسیقي غوي خپل د اواز تر څنګ، دغه مو زده کړه مو د چا نه کړې ده؟
زده کړه خو ما داسې لکه چې کوم سکول ورته وي یا د استاد سره ناسته ولاړه وي، ناسته ولاړه خو زما د ډېرو استادانو سره شوې ده. شوګانې مې هم په کراچۍ کې کړې وي او د خلکو یو نوم راته راکړی وو چې دغه نوم قابل هم نه یم، چې دوی به چکلم بلته بوللم یا به یادولم، نو د چکر په نوم به یادولم. نو ما ډېرو مرګو ورته وي، ما په اخبار کې ورته، ما رسالو کې ورته، او ما چکر صاحب ته یو نوم خط هم لیږلی وو چې په هغه وخت کې هغه په پاکستان کې وو، ما ورته خط هم ولیږو، خو دا خط جواب ما ته واپس نه راغلی. شاید چې چکر صاحب ته ملاو شوي دي.
څه مو لیکلي وو په دغه خط کې؟
هغه مې په دې شکل لیږلی وو چې زه لکه د خلکو ما ته دا نوم راکړل دی، زه د دې قابل نه یم، دا خلکو ما ته په زور راکړی دی. مطلب دا چې د زړهبدوالي د خبرې ما یې څه نه چې
چې مایندې نه کې خفه نه شي. نو خلکو ولې تاسو ته اکبر صاحب ستاسو آواز ګینې هغې په شان، یا تاسو شعوري کوشش کوو چې هغه سندرې وایي؟
بالکل هم دغه شانتې. دا سعودي ته چې زه راغلی یم دلته زما آواز ډېر چینج شو. زما چې په پاکستان کې کوم شوګانې ما کړې دي، نو هلته زما آواز سیم ټو سیم ټکر و چې په هغې کې ګلزار عالم دا آواز نه دی پېژندلی. بیا خیر په سهار له باندې ما ته هغه وویل چې ټکر صاحب په خپل ځای باندې ښه دی او ښه هنرمند دی، خو دا ده چې د هغه مینوال کې څومره چې دي لکه هغومره به شاید چې ته په هغه ځای ځکه نه شي نیولی. دا د ګلزار استاد یو ښه دغه ماته یو ښه
مشوره یې درکړې وه چې یعنی خپل هغه انفرادیت تاسو وساتئ. یعنی تاسې دا وای اکبر صاحب چې سردار علي ټکر صاحب سر واقعا هغه یو لوی هنرمند دی، یعنی تاسې یو پخوانی یو عقیدت لري د هغوی د آواز سره د هغوی د شخصیت سره؟
بے شک څه قبل ځکه غږ کوم بل ځکه ز آواز کوم، نو دا آواز زما بل ځکه نه کیږي، زما آواز بل ځکه خرابېږي، ځکه د ټکر او تناشتاس په ځای باندې لګیم زما آواز بالکل روغ وي. تاسو هم اورئ د دنیا
چې په دې سوشل میډیا ګورم تاسې سو سو ګنټې په فیسبوک لایف باندې خلکو سره لګیاستئ، هغې فرمایش کوي تاسې لایف پوره کوئ، نو دغه څنګه تجربه وه دا د فیسبوک باندې د لایف راتلو د دې کیسه کړه ته وکړه؟
او څنګه کیږي ځکه چې ډېر غټ هنرمندانو ما ته د پېښور نه ډېر غټ کسان دي چې هغو نومونه یې نه اخلم، او هغو ما ته ټلیفون نه کړل چې د خدای ظالمه دا څه کوي او په کومه لاره باندې سر شوی ویلي وایي چې موږ ټول په چکر کې اچولي وو چې هم کومنټس ګورې هم کیبورډ غږی هم کاپۍ ته ګورې دا څه کیسه ده، موږ خو په دې چل باندې پوه کړو. نو ما ورته وایي چې دی الله تعالی دغه پورتو کې یو مصره ده چې د خدای کرم چې په چا وشي هغه کار وشي چې په خیال کې. نو په دې کې دا د مینوالو هغه مینه ده محبت دی چې زه یې دغه طرف ته توجه کړم او لګیا یم او دا کار کوم او په دې سوچ کوم، دا د تقسم پرم چې زه په دې سوچ باندې کوم چې که زما نه غلطي کیږي نو هم په زړه سره په زړه نه کړم. دا هغه وجه ده چې زه یو شوقي سړی مو ټول ته مخکې نه ویل چې بای زما شوق دی دغه لګیا یم که ته ورڅ کیږي ته بد کیږي بس تاسو د مخې ما، او بعض خلک داسې وي چې هغه خو په دې باندې یریږي که یاره سر رانه غلط ولګي یا دغه وشي یا به غلط وي یا بلا په خلک وخاندي.
اکبر صاحب په مسافرۍ کې تاسې هلته چې یاستئ تاسې خو به کار هم کوئ په سعودي کې، مو مسؤلیت څه دی موسیقۍ دپاره تاسو چې دا دومره وخت ورکوئ، آیا وخت لرئ که نه د خپل ډېر بیزي سکیجول نه یا مصروف ژوند نه موسیقۍ دپاره دغه وخت وباسئ؟
زه به دا وایم چې دلته کې ما ته چې کوم سهولت راکړی شوی دی دا په هغه بندیز کې ما ته الله تعالی یو کور داسې راکړ دی چې د کور کې د کوم کور کې چې پیتو ما دا کور والا هم په ما باندې ټول مین دي، او هغو ته زما د دې موسیقۍ هم پته ده. نو بیا ته ریکوست ما هغو ته کړې ده، سوال مې ورته کړی دی چې د جمعې په شپه باندې دومره ټایم کې به ما ته اجازه راکوئ. هغه که تقریبا د نهه نیمو بجو نه وه تر لسو بجو پورې د دې سعودي عرب په ټایم باندې دغه ما ته هغه د جمعې پورې دغه راکړي، او بیا د اتوار په شپې زه د نړۍ د نورو ملکونو دپاره امریکا یوروپ دغه سیستم دغه دي یوروپ ملکونه دي د هغو دپاره د اتوار د شپې ټایم وباسمه ځکه چې د هغو د اتوار پورې چوټي وي.
د شوقي سندرغاړي اکبر علي اکبر خبرې مو واورېدې. اوس راځي د نوموړي یو داسې سندره په شریک کوورو چې دای هم د فیسبوک لایف د لارې په ژوندۍ بڼه اورېدونکو ته وړاندې کړې ده.
دبرسلی دمس موسم دخیر ماتانے زمان پریک دسرم دخیر ماتانے دبرسلی دمس موسم زما پشوندو د غزل ندا زما پشندو د غزل نا خوخین سردا زما پلاس کی د قدم
د مشال رډوی مجل اوري اوس ورزو جلال آباد ته ل دغه خاره مینا خبريږي. مینا یو مشهور مجله ده او په ټول افغانستان کې خپل مینوال لري. د دې مجلې تازه غنه د نوي مسول مدیر نصرت ارمان په مدیریت کې خبره شوې ده. په خو د دې مجلې مسول مدیر پیژندل شوی شاعر او لیکوال عزت الله جواب نصرت ارمان درته په سر کې د مینی مجلې په تاریخ لنډه رڼا چوي.
د مینی مجلې د خپرېدو ولس کال پوره شو او اوس نه هغې مګڼه په بازار توګه دا چاپ شوې ده او پاتې یو مګڼه باندې د مینی مجلې ټیم کار کوي او تیاروي.
صحیح. نو ستاسو مجله د نورو مجلو سره ستاسو په خیال څه توپیر لري او زیاتره ستاسو مینوال یا مشتریان به ورته وایي دا د کوم عمر خلک؟
مینه مجله خو په کورنیو کې لوستل کېږي، په ښوونځیو کې لوستل کېږي، ماشومان دادولي ځوانان دادولي او تر سپینګیرو پورې د مینې مجلې مینهوال شته. دی له نورو مجلو سره یې توپیر همدا دی چې تر دې دمه پورې مینې مجلې خپل ځای ساتلی دی، خپل مینهوالې خوشحاله ساتلي دي او هغوی هره نوې ګڼه اخیستې دا خو لوستلې ده. د مینې مجلې توپیر په دې کې هم له نورو مجلو سره دی چې نورو مجلو موسمی نشرات کړي دي، پروژهیي ډول باندې چاپ شوي دي او بیا خپل نشرات بند کړي دي او په دوامدار ډول باندې لوستونکو ته نه ده رسېدلې. خو مینې مجلې په ولس کلونو کې تر ډېره پورې هڅه ده چې په خپل وخت باندې مینهوالو ته ورسېږي، لوستونکو ته ورسېږي. که څه هم څو ځل د دې نشرات ته کمی شوي دي، درېدلي دي، خو بیا هم دا مجله چاپ شوې ده او تر ننه پورې دا دوامداري نشرات او موږ به دا هڅه کوو چې تر راتلونکو څو نورو کلونو پورې د دې مجلې دوام واوسي، تر هغې پورې چې د چاپي رسنۍ مینهوال پاتې وي، تر هغې پورې چې د چاپي رسنۍ لوستونکي واوسي، نو موږ به دا مینه مجله مخکې وړو. او د نورو مجلو سره د دې درین توپیر په دې کې کېدلی شي چې هغوی تر اوسه پورې شاید دا نه وي پېژندلي چې خلک له څه سره مینه لري، خو زموږ د مینې کې څنګه کاری تجربه زیاته ده او د چاپ وخت زیات کیږي، نو دا د مینې کارکوونکي یا د مینې اداره په دې پوهېدلې ده چې خلک څه خوښوي، له څه سره مینه ښایي او څه خلکو ته اړین دي، هماغه څه یې خلکو ته وړاندې کړي دي، ځکه تر ننه پورې چاپ شوې ده او همدی دي له نورو مجلو سره.
نصرت ارمان صاحب، دا مجله ستاسو بابا عزت الله جواب صاحب شروع کړې وه، هغه اولنی مسؤول مدیر و، هغه مال به تاسو واړه وئ، اوس تاسو د مجلې مدیریت په غاړه لرئ، نو بویا چې مجله له یو نسل نه بل ته پاتې شوې ده. آیا د مجلې په محتوا کې هم وخت په وخت لکه مخکې تاسو لږ یادونه وکړه بدلون راغلی، تاسو حالاتو ته په کتو سره نوي بدلونونه پکې راولئ؟
همداسې دا بالکل همدغه مینه مجله وه چې نن زه د دې وړ وګرځېدم چې مسؤلیت په غاړه واخلم. زه خپل د مینې دوستونکي پاتې شوی یم، بیا د مینې سره همکار پاتې شوی یم. همدا مینه وه چې زه د دې توانې ما ته راکړ چې زه خپله لیکل وکړی شم او مینه مجله کې همکاري وکړم. نو دغه مسؤلیت پلار په ښه ډول سره سرته رسولی او زه که څه هم خواري کوم، هڅه کوم چې دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوم. د ملګرو نه مې هم دغه چې له ما سره همکاري وکړي، را سره اوګپ اوګه ودرېږي، تر څو په شریکه باندې دا مینه مخکې یوسو. د مجلې د مطالبو یا د محتوا د بدلون په اړه به زه دومره ووایم چې هو، د مینې مجلې په هره نوې ګڼه کې موږ هڅه کړې ده چې محتوا ته زیات پام وکړو، بدلون راولو، تر څو زموږ لوستونکي موږ سره پاتې شي. د دې لپاره مخکې که کوم بدلونونه نه هم راغلي او هغه ډېر وخت جریان لرلو، له دې نه وروسته به پکې بدلونونه راځي. او په دغه لومړۍ ګڼه کې چې زما تر مدیریت باندې چاپ شوې ده، لوستونکو به ضرور کتلي وي چې د ده په محتوا کې او د ده په ظاهري شکل ډیزاین کې هم بدلونونه راغلي دي. نو همداسې موږ د نور بدلون په هڅه کې هم یو، ځکه چې هغه تکرار یا تکرار چې دی هغه ستړی کوونکی وي لوستونکو ته، هر چا ته هغه ستړی کوونکی وي. موږ نه غواړو په تکراري ډول باندې
اما یو ډول محتوا باندې مختل شو نو زموږ هڅه به دا وي چې هر غنه په نوې بڼه باندې راوباسو کاغذ محتوا له حاضري او کد ډیزاین له مخې وي
د مطالبو په راټولولو کې د څومره ستونزو سره مخامخ سي ځکه دا اوس د نت ته ور دي کنه فیسبوک ته ویب پاڼې دي نو ډیر شان الته لیکوال صبر نه کوي چې مجلې ته ورکی عمل ته نه خپنی غي خبرې د چا ذهن ته خیال راغې پنځه منټه پس هغه د نت په پاڼو باندې هر چا ته رسیږي تاسو څنګه توانی دلی استه چې ځنې داسې لیکوالم پیدا کوي چې یوازې تاسو ته لیکنه وکړي او مجلې ته صبر وکړي چې په مجله کې خبرې شي د دوی مطالب
همدا مطالب او راټولولو په برخه کې موږ له زیات ستونزو سره مخ یو او په تیر غن کې ما دا وخت معلومه شو کله چې ما وختل زده مینی مجلل لپاره مطالب راټول کړم نو ما غټول لیکوالانو ته چې ما په جندل لومونه سره آشنا او ما په فیسبوکونو کې مې هر ورځ نوی نوی څنګه لوستل هغه تمامه سيزونه او کل تر سول مینی لپاره داسې ځانګړي لیکنې وکړي چې په بل سوشل میډیا کې نشر نشي او یوازې په مینه کې لوستونکي وکړي شي چول ولی او زیات ما سره ژمنه وکړلې خو کله چې وخت راغې محسوس ال بیا میسجونه وکړل هغه زیات ما سره به وادي شو یوازې د ګوت پښمار لیکوالو هغه خپل ژمنه باندې هو د معلوماتو لیکنې واسطه ولی موږ هڅه کوو چې ځوانان ملګری پیدا کړو هغه لیکوال چې نوی په لیکوالۍ باندې لاس پورې کړی وي هغه وروزو په مینه کې لا هغه نه د لیکنو غوښتنه کوو هغه تشویق کوو هڅوې او موږ ورسره همکاري کوو پورا نو د مطالبه پر ټولولو کې ستونزې شته خو ځینې داسې ملګري لیکوال تر اوسه پورې هم دلته موږ سره همکاري کوي چې خپلې لیکنې یوازې د مینې لپاره ځانګړي کوي او مینې لیکي او هغه لیکنې چې په مینه کې نشریږي نو په بل ځای کې لوستونکي نشي کولای چې ولولي
مننه نصرت ارمان صاحب په افغانستان کې د برېښنایي رسنیو په منځ کې موږ ګورو مثلا تلویزیون دی اف ام رادیو غان دی او خو بازار ګرم نه دی په منځ کې د چاپی رسنیو بازار څنګه دی په ځانګړي ډول د اخبارونو او کبیانو رم ځانګړي کوته سي د مجلو کراته وای د مینی مجلې تیراش سمره دی نور مجلې سمره خبريږي کده سي عمومي تبصره په وکي
نو د مجلو بازار زبه د کتاب د بازار پاړه باندې خبره نه کوم د اخبارونو په بازار باندې ځکه چې دلته خو ډیر کم شمیر اخبارونه دي هغه هم یوازې په مرکز کابل کې چاپ کیږي او مخفل له مشرقي له داسې کوم اخبار یا ورسپانه نشته دی چې هغه په دوامدار ډول باندې نشرات وکړي دا چې چاپی رسنۍ تر ډیره پورې بندې هم شولې او بیا یې نشرات لوستونکو ونه لیدل په بازار ته راونه وتلې وجه یې همدا وه چې د چاپی رسنۍ لوستونکي کم شوي دي آنلاین رسنۍ ته اسانه لاسرسي د کمو لوستونکو شمېر هم ورځ تر بلې کم کړ او په مجلې پر کولې لوستونکو ته سخت کړل مینی سره له دې چې زیات مینوالې لرل او هر غړ تر بلې معیاري چاپ کېدل بیا هم یوازې پاتې شو د کمو شمېر لوستونکو له وجې موږ د زیات ستونزو سره مخ شو تر دې دمه مخ یو نو ډېر کم خلک داسې پاتې دي چې هغه چاپی رسنۍ رانیسي او هغه لري او وخت ورکوي او ډېر زیات شمېر لوستونکي مینی مخ کې لرل په تیرو کلونو کې چې موږ ډېر زیات مینوال لرل دا مجله په ډېر زیات تیراژ باندې خپرېدل خو اوس ورځ تر بلې هغه تیراژ هم راکمیږي لوستونکي هم کمیږي او موږ همدغه را چې موږ نشو کولای ځینې وختونه په وخت باندې مجله بازار ته وباسو ځکه تیره ګڼه موږ سره پاتې وي یا د راتلونکي ګڼې لپاره امکانات نه لرو چې هغه چاپ کړو نو له ستونزو سره مخ یو
نو څنګه کولای شو چې د مجلو لپاره زیات شمیر کې مشتریان پیدا
کړو ځینې لارې چارې چې ما سنجولې دي هغه د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د مینې رسول دي کچته د ښوونځیو استادان یا د پوهنتونونو استادان د هغه رئیسان او مدیران له موږ سره همکاري وکړي خپل زده کوونکي خپل محصلین دې ته تشویق کی چې نه یوازې هغه د نصاب تدریسي کتابونه ولولي بلکې اخبارونه ولولي مجلې ولولي او نور د لوست لپاره ذوقي کتابونه انتخاب کړي نو زه فکر کوم لږه لارې مونږ کولای شو د لوستونکو شمیر زیات کړو نور لارو سنجول باندې هم فکر کوم کچیر ته د اطلاعات او کلتور وزارت یا ریاست یا نور ادبي مدني ټولنې په دې برخه کې همکاري وکړي چې هغه خپل غړو لپاره یا خپل زده کوونکو محصلین لپاره یا خپل کارکوونکو لپاره دا مینه مجله مختلف قراردادی ډول باندې خبره وو کی چې مینه مجله په دوه میاشتو کې یا په یو میاشت کې چاپ کیږي موږ هغه ته ورته او هغه موږ ته د مجلې پیسې راتلی نو دا چې بلوچستان کې هم دې چې
<تص->
د مینی مجلې د مسول مدیر نصرت ارمان خبرې مو اوریدي. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو نور ډیر مطالب به بلونې د تخپاره کو. تر هغه د لوی خدای پامان. مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.